په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوردونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او یونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د یو کس د وژنې خلاف د پی ټی ایم پرلتنن په سلورم ورځ هم روان دي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان خار کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسه کوي او په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت. د افغان حکومت د وفد یو غړی وای په خبرو کې کړکېچ نشته. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د یو کاس د وژنې ورسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلتنن په سلورم ورځ هم روان دي. پرلتوال وایي چې د نومبر په شپږشتمه نیټه امنیتي ځواکونو عبد القدوس په دازو وجلې د دوی په وینا پولیسي مقدمه نه درجوي. دوی غوښتنه کوي چې په پیخه کې د ککړو کسانو خلاف د مقدمه درج کړل شي او د ونیول شو سزاګانې دي ورکړل شي. پولیس وایي د وجل شوی ځوان خپلوان د مقدمه درجولو لپاره نه دي ورغلي، خو د دوی په وینا د ناصرګندو کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې. د پوځ یو لوړ پولیس چارواکي بیا پرون مشال لري او ته ویلي چې پوز په بیګونا خلکو ډزې نه کوي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان خار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 9 په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره له غونډې وروسته ویل په ټول ملک کې به د ولسی غونډو لړۍ روانه وي. د ملتان انتظامیه د جلسې مخنیوي لپاره د جلسې ځای ته تلونکي لارې په کنټرول کې اخیستې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوریت تحریک د ملتان په قاسم باغ کې د جلسې اعلان کړی، خو ځایي انتظامیه د جلسې اجازه نه دی ورکړي. یا تحریک د نومبر په 2 په پیښور کې هم حکومت له اجازه بغیر جلسه کړې و. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شریک د اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت په درغلۍ راغلی او دوی یې نسکورول غواړي. حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلیو پټولو لپاره رايوځي شوې دي. پولیس وای په پاکستان کې په 2 جدا جدا ټرافیکی حادثو کې لکټر لګه سلی رش کسان مړ شوی او پولیس ګونو جوړل شوی. یو پولیس چارواکی منظور حسین نن ویل چې سهار وختي د پنجاب په نارنګ منډي سیمه کې یو بس او فلاین کوچ جنگیدل چې پکې لکټر لګه 14 کسان مړ شوی. د نوموړي په وینا په پیخه کې خواوشا شل تنه جوړل شوی هم دي. په سمدستي ډول د پیخه علت نه دی معلوم شوی. بل خو تیر شپه د سنسوبه په سکر کې د خښتو ډاک ټراک او سورلۍ د یو ګاډي د ټکر په نتیجه کې یو 14 کسان مړ شوی. یو پولیس چارواکی اکرم چاندي ویل داسې کاری چې پیخه د تیز رفتاری لوجه شوې ده. د رسمي شمیرو تر مخه په پاکستان کې زیاتره خراب سړکونه، د ګاډیو سم مرمت او په حفاظتي قوانینو عمل نه کول د ټرافیکی حادثو سبب ګرځي چې پکې هر کال په زرګونو خلک مړ کیږي. په خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلعه او پیښور کې به دا کمپاین 2 ورځې او د صوبې په نورو 2 ضلعو کې به 15 ورځې دوام لري. د یادې ادارې د مشر عبدالباسط په وینا په دې کمپاین کې به 28,000 ټیمونه برخه اخلي او تر 15 کاله کم عمره 40,000 ماشومانو ته به د ګوزان یا پولیو مخنیوي ساسکي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سکهال تر اوسه په مجموعي توګه 1,000 ماشومان ګوزان وهلي. په دوی کې 2 د خیبر پښتونخوا دي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره پروانو خبرو کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیا کوفي ویلي په خبرو اترو کې کړکېچ نشته. نوموړي پرون ناوخته مشال لري او ته ویل چې دا خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې. د هغه وروسته چې د سولې د خبرو راتلونکي په اړه پرون د افغان حکومت وفد او طالب استازو متضاد بیانونه ورکړل. طالب استازو ویل چې د دواړو ډلو د کلندار د مقدمې په ګډون 21 ماده باندې هوکړه شوې ده، خو افغان حکومت ویل چې له مقدمې بغیر په 21 دوی واځي په اصولو کې فیصله شوه. په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې د روان کال د سپتمبر په 12 د قطر سرخار دوحه کې شروع شوې، خو لا هم اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي. او بل خبر دا چې د فلسطین چارواکو عرب لیگ هیله خودلې چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطین ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونه د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیث پرون د مصر په سرخار قاهره کې د لیدو کتو پر مهال کړی دی. د مشرانو په امریکا کې د ولسمشرزو انتخاباتو وروسته د فلسطین او اسرائیل د شخړې په اړه بحث کړي. چارواکي وایي چې د اردن باچا عبدالله هم له محمود عباس سره لیدو کاته کړی او هیله خودلې چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د امن خبرې بیا پیل کړې چې فلسطین او اسرائیل د دوه جدا جدا ریاستونه وي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا له لسیزو راهیسې پالیسي بدله کړه او د دې نړیوالې فارمولې له ملاتړه یې انکار وکړ چې ګنې د دې مسلې حل دا دی چې فلسطین او اسرائیل د دوه جدا جدا ریاستونو په حیثیت یو بل سره ووسي. د خبرونو پای
نمشال ریډیو خبرونه مول منور شاه او د لوس رازو رپورټونو ته په شمالي وزیرستان کې د وزوان تروجن وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ پرلت په سیمه کې نن په سلورم ورځ هم روان دي. پرلتوال تور پورې کوي چې عبد القدوس د پاکستان امنیتي ځواکونو د نومبر پر 26 وژلې او د پوز یو لړپوړي چارواکي د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته ویلي پوز پر بیګونا خلکو ډز نه کوي. پولیس وایي د وژل شوی ځوان خپلوان د مقدمه درجولو لپاره دوی ته نه دی ورغلي خو زیاتوي چې د ناصرګند کسانو ضد مقدمه یې درج کړې ده. پر لطوال بیا وایي پولیس ته دوی مقدمه نه درجوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل دیگان سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي ولس لخوا د یو کس وژل کې دوه زیات پرلت نن په سلوارم ورځ هم دوام لري. پرلتوال تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو عبدالقدوس نومي ځوان د نومبر پر 26 نیټه په ډزو وژلې. دوی او د وژل شوي ځوان کورنۍ هم یو غوښتنه لري چې د ځوان په وژنه کې د ککړو سرتیرو ضد د اف آی آر یا مقدمه درج شي، د آئین قانون تر مخه د انصاف ورکړل شي، خو لا یې هم مقدمه نه درج کیږي. پرلتوالو د عبدالقدوس نومي ځوان جسد پر سړک کې ښې وو او احتجاج یې پیل کړی وو چې درې ورځې پس یعنی پرون یې خاورې ته وسپارلو او پرلت یې دوام لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال سیدان وردا وړوای
او دا درناوی تر اخیری پیری جاری وی چې سه پیری عبدالقدوس ته انصاف نه ملا او د قاتل خلاف اف آی آر نه درج شوا. امیز دای وا واحده مطالبه دو چې اف آی آر د درج شي او دای امیز وا جایز ده مطالبه دو یو آئینی مطالبه دو او دا غد حکومت فرض دی چې دا د قاتل خلاف اف آی آر درج کوي.
په میرام شاه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د عبدالقدوس نومي ژوند د وژل کېدو ضد د نامعلومو کسانو خلاف یو مقدمه درج کړي او دوی کده چا په ضد مقدمه درج کول غواړي نو د دې لپاره د مدعي ضرورت وي، نو د ځوان کورنۍ به په خپله دغه مقدمه درج کوي او دې لپاره به درخواست ورکوي چې لا دوی ته نه دی ورغلي. خو پرلتوال تور پورې کوي چې د دوی مقدمه نه درج کوي، نو د ډاکخانې په واسطه هم د مقدمې لپاره درخواست لګلې او هم د عدالت د لارې با انصاف غواړي. شمالي وزیرستان کې حکومتي او فوزي چارواکو سره موحسه وکړه چې په یاد موضوع ورسره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو. البته یو لوړپوړی امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه پر عامو خلکو ډزې نه کوي او بدم نه کې ککړو زید کاروایی کړي. نو موړی ویلی ول چې دوی د پیښې پلاټن کړي او د پرلتوالو سره د سیمې جرګې مشران هم لګیا دي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مخسین داوړ هم د 13 ورځو نه په یاد پرلت کې ناشته. پښتون ژغورنې غورزنګ د داسې پیښو زید په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په وار وار احتجاجونه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوردونکو په پاکستان کې بیان یو بل مهم خبر دا دی چې اپوزیشن ګوندونو چې د تحریک جوړ کړی د پاکستان جمهوری غورزنګ په نوم د حکومت خلاف هغوی نن په ملتان کې جلسه اعلان کړې ده، خو حکومت وایي چې دغه جلسې ته به نه پرېږدي. مونږ په 13 خپرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړل. یو ځل بیا راسره د اسلام آباد نه خپل همکار طاهر خان راغلی دی. طاهر خان بیا هم ستړي مشي او که اوردونکو ته بیا هم تازه مونږ تاسو ته بیا ځکه درغلو چې دا چون د 1 بجه وخت ورکړو چې دا جلسه به پیلېږي، نو تاسو تازه معلومات څه لرئ د ملتان نه چې دغلته خو یو کشیدګۍ صورت حال لې ګوندونه وایي چې مونږ به کوو جلسه، پوزیشن او حکومت نه پرېږدي، کنټینرونه دي، لارې تړل شوي دي او ګوندونه اپوزیشن دا هم وایي چې د دوی مخکښان او یو شمېر غړي حکومت نیولې دي، نو اوس تازه صورت حال څه دی طاهر خان؟
تازه صورتحال خو اولنې خبر دا ده چې د ملتان چې کوم د پولیسو مشر دی هغه اوس یو خپل پولیس ته دا هدایت کړی دی چې کم کنټینر یې خېودل شي په سړکونو باندې چې کوم ځای کې د مخالف ډلې جلسه کوي، قاسم باغ په نامه باندې یو سټیډیم دی، نو پاره کې اوس دا ویل کیږي چې دوی ویلي دي چې ځنې کنټینر او امر کړی دي چې پولیس دا لري کی او مشکل دی د جلوسونو پلار کې نه پیدا کی تر اوسه پورې. خو نور څه دی ویل شوی البته وبکتی چې آیا په دې باندې عمل کیږي او کنه، ځکه چې د دین وړاندې اپوزیشن ډلو د دغه پابندو باوجود دا خبره کړې و چې دی با جلسه هم په قاسم باغ کې کوي، قاسم باغ ته ټول لارې تړلې شوی وي او تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه جلوسونه چې هغه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د دوی یو مدرسه ده قاسم العلوم، دا هغې نه به دې روانېږي. د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کور نه به هم یو جلوس روانېږي، هلته آصف بوټو د آصف زرداری او د بینظیر بوټو کشر لور چې هغه نن په سیاست کې په رسمي توګه داخليږي هغه به د هغه ځای نه جلوس روانېږي. دغرنګې مریم نواز د مسلم لیگ نائب صدر هغه د لاهور نه روانه شوې ده په سړک باندې، هغه هم ملتان ته به رسیږي. نو تر اوسه پورې هغه جلوسونو چې کوم اعلان شوی وو هغه د هغه ځای نه روان شوی. البته داسې معلومات د ملتان نه مونږ ترلاسه کړي دي چې د پیپلز پارټي کارکنان د یوسف رضا ګیلانی کور ته روان دي چې د هغه ځای نه بیا جلوس وباسي. قاسم العلوم چې جمعیت العلماء اسلام یو مدرسه ده مولانا فضل الرحمن هلته موجود دی، داسې احتمال شته چې د ماسپښین لمونځ وروسته شاوخوا نیمه ګنټه وروسته به کېدی شي لمونځ وقفې د هغې نه به وروسته روانېږي. نو بهرحال اپوزیشن ډلې د جلسې اعلان کړی چې دوی به جلسه هم په دغه میدان کې کوي او کوم دغه میدان کې ورته اجازه نه ورکول کیږي، نو بیا فضل الرحمن دا اعلان کړو مولانا چې هر ځای کې دی کول شي دی هلته خپل جلسه وکړي. نو بهرحال دا وخت یو کشیدګي یو ټینشن موجود دی او لیکن تر اوسه پورې جلسه شروع شوی نه ده، او دا ماج تازه خبر درک چې د پولیسو مشر ویلی دی چې کوم رکاوټونه دي هغه دې لری کړی شي او د پی ڈی ایم مشرانو ته دې د جلوسونو لپاره لارې آزاد شي.
صحیح شو، ډیره مننه طاهر خان. اوریدونکو له اسلام آباد زموږ خبريال په ملتان کې د جلسه کې دون کې تا پوزیشن ګوندونو وایي چې به خامخا کوي خو حکومت کنټینرو نه خو په لارو کې او نه غوښتل چې دغه جلسه وشي. خو به کتل شي چې حالت مخته څنګه ځي بیا به تاسو تازه معلومات هم درکو. سره زیو بلې موضوع ته، په پاکستان کې په زور د جنکو د مذهب بدلولو د غوې د بدلولو پیښو په اړه د نو شمېر خبرونکي او ادارې ویلي موندنې ښیي چې ډېرې داسې پیښې په پنجاب کې کیږي. د ادارې تر مخه په دې کې د قرباني شو اکثره جنکو عمرونه له 14 کلونو کم وي چې په قانوني توګه ماشومان بدل کېدای شي. د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فور سوشل جسټس نومې د ادارې حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې مسلې د حل لپاره داسې سخت قوانین جوړ شي چې پولیس ترې سرغړونه ونه کړی شي او مذهبي اقلیتونه هم خوندیتوب احساس کړي. چارواکي وایي پر یوې قانوني مسودې کار کوي خو د کورونا وایرس وبا یې چارې ځنډنې کړې دي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 112 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوی او ودونه ورسره شوی دي. د نومبر 28 په خبر شوی دی رپورت کې زیاته شوی چې په دوی کې 88 هندوی، 22 عیسایانی، یو سکه او یو کلاشي جنۍ ده. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولو ډېرې پیښې له پنجاب راپور شوې دي. پنجاب کې شوی ځینې خلک وایي چې جنکۍ په محبت کې په خپله خوښه مذهب بدلوي او واده کوي. خدا بے بنیاد دلیل دی ځکه چې اکثر جنکیو د داسې کسان سره واده کړي چې یا عمرونه بیخي ډیر دی او یا هم بل واده لري. بل خبره دا چې جنکۍ چې په کوم ورځ وتښتول شي په هغه ورځ مذهب بدل او نکاح وشي بیا کورنۍ سره ملاقات نه پرېښودل کیږي دا خپل خوښه داسې وي. بل مهمه خبره د دوی د عمر ده، د 40% جنکۍ عمرونه تر 14 کلنې کم وي. دا فیصدي به تر دې هم ډېره وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو 34% جنکۍ عمرونه نه دي ښودل شوي.
34% ایسا ډیټا ہے جس میں عمر کا ذکر نہیں کیا گیا.
د اگست په میاشت کې په فیصل آباد کې د مایرا اشرف په نامه و عیسایي نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتېده. تر دې سمدستي وروسته د هغې کورنۍ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړې په 14 کلنۍ کې تښتول شوې وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی و. د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده. په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلع څخه د سمرن کمار تښتېدو هم د رسنیو پام ځان ته واړاوه. د نوموړي ورور سنی کمار د نومبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه. وی ویل کې هغه په خپله خوښه تللې نو ولې میړه د خپل پلار کور ته نه پرېږدي.
درې میاشتې مخکې زموږ یو خپلوان مړ شوی و. زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم، خور مې نه وه. پولیسو ته ورغلم خو پولیسو راسره مرسته ونه کړه. له تاڼې یې راوویستم. بیا راته یو ځایي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړي مسلمانه شي. پولیس هم له دوی سره ملګري ول. زموږ فریاد ته چا غوږ ونینیو. دا درې میاشتې کېږي چې له سمرن احوال نه لرو. پر هغې به فشار وي، ګواښونه به ورته کوي.
سند صوبایي اسمبلی په 2016 کال کې د یو بل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوشش وکړ، خو اسلام پالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړې چې د فشار له امله گورنر دغه بل لاسلیک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو. د 2019 کال په نومبر کې یو بل ورته بل صوبایي اسمبلی ته وړاندې شو، خو هغه اکثریت رایه ترلاسه نه کړې او ناکامه شو. اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې یوه کمیټې جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې د حکمران تحریک انصاف غړي لالچند د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي.
د وزیر اعظم عمران خان دا کوشش دی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي. دا هغه په لارښوونه په پارلیمان کې یوه کمیټې هم جوړه شوې ده. زموږ په دې کمیټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلیتونو استازي هم د مختلفو ګوندونو خلک دي. مونږ د بشري حقوقو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي. په خپل منځ کې مو یو بل کمیټه جوړه کړې چې په یوې قانوني مسودې کار کوي. دا کمیټه به ان شاء الله زر یو قانون جوړ کړي.
هر کال د بلابلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکای د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبرېدونکي راپور ښیي چې د تیر په څیر په 2016 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی. په راپور کې راغلی چې د حکومت لخوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې شوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب مسید وایي حکومت د لیکلې یو کتاب له دوکانونو ټول کړی دی چې په خبره دا کار د پاکستان په عین کې د بیان د ازادۍ د ورکړل شوي حق اخکارا سرغړونه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکو ته نمبر پر 6 د مسید کتاب په قبضه کې اخیستې. دوی دریز دری چې د کتاب خبرونکې اداره له حکومت سره راجستر نه ده. مسید وایي د حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کی.
دا علمزیب مسجد دا کتاب نوم دی میں ملزم نہیں مدعی ہوں. دا کتاب ز ملزم نہ مدعی ام تر سر لکھلان دی پشتو تہم اوس تازہ ژباړل سوی دی. دا کتاب پر لومړی پانه د خبرېدو نیټه د 6 اکتوبر میاشت لیکل سوی ده چې کتاب کور پرنټینګ پریس چاپ کړی دی. علمزیب مسعود پر 115 پانو مشتمل دی کتاب کې په کراچی کې د ځان د نیونی د زندان د ورځو شپو د لادرکه کسانو د ورکیدو د پایل او لاملونو پر اولسي خلکو د تشدد د مزکنی ماینونو پر ضد د خپلو حلو ځلو پر امنیتي پوسټو له خلکو سره چلند او د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو پر لاملونو لیکل کړي دي. علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورځنګ له بنسټګرو دی او د 2019 کال د جنوري پر 1 نیټه په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړی تلین په غونډه کې تر وینا وروسته پولیسو نیولی و. پر هغه وروسته د ترګرۍ قانون لاندې د فوج پر ضد د وینا کولو او د خلګو را پارولو تور ولګول سو. ترګریز د عدالت دغه ضمانت رد کړ، خو د شاوخه 9 میاشتو تربند وروسته د پاکستان سپریم کورټ د خوشی کولو ضمانت منظور کړی. د نموړي کتاب په پېښور کې د کتاب کور په نوم د کتابونو دکان کې د خرڅلاو لپاره پروت و، خو د دکان خاوند یار اکبر شینواری د اتوار پر ورځ مشالېډو تول چې د نومبر پر شپږمه د پېښور ټاون 3 اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن دکان ته ورغلی او ورڅخه د عالم زیب مسعود کتابونه یوړل.
دکان ته راغلو ایسی سیبل د کتاب بند د تاسو خرڅوي، ما ورته تاسو سره کوم نوټیفیکیشن یا سره تاسو رښتیا چې مونږ ګورو چې د کتاب بند کړي چا د څنګه بند شوی دی، خو هغه وی نه مسئله نشته، خو دا کتاب مې ښایسته طریقې سره راټول کړ، دکان سیل کړ، بیا راتوي تاسو آفس ته بیا راشئ. نو مونږ سهار بیا آفس ته ورغلو، آفس کې دوی نو مونږ ورته درې څلور غنټې انتظار وکړو، بیا ما خپل لیګل ایڈوایزر فرهاد ویکیټ صاحب سره رابطه وکړه او هغوی بیا ورته کال وکړ. دوه درې زلمام ورته ټلیفون وکړو، خو دوی به ټلیفون نه اټینډ کوو. سهار لبیا ما ورته ټلیفون وکړو، دوی راتوي خپل دکان کولاو کې خلاصې کې.
په دې اړه مشال ریډیو د نومبر په 9 نیټه له اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن سره تماس ونیولی او هغه دا ومنله چې د دیش او څلوېشت په شمیر کې کتابونه په قبضه کې اخیستي دي.
بوک چې کم کنفیسکیټ شوی دی، دغه اته دغه چې کم دی پبلشر رجسٹر نه دی، هغه بیس باندې دغه شوی. خو مونږ ته چې کم نوټیفیکیشن راغلی چې کم بوک هم رجسٹر نه دی، پبلشر رجسٹر نه یا ټول کنفیسکیټ کوي، نو دی بوک شاپس کې څومره وو؟ الموست وی و 30-40 پورې وو.
نو اوس دی کتاب کې مسله څه وای؟ یعنی دا وجه څه وځي؟
دا آی ډونټ نو چې ماته څه دغه نشته، څه ډایرکشن دی هغه باندې مونږ.
د دکان د تړلو په اړه تنزیل الرحمن ول چې دوی هغه دکانونه تړي چې د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي لارښوونو عمل نه کوي. د د پوینا کتاب کورې حمزه کو تړلې چې پر لارښوونو عمل نه وکړي، او د پیدا د دکان خاوند او هلته کسانو ماسکونه نه تړلې. خو یار اکبر شنواری بیا ادا کوي چې دوی ماسکونه تړلې ول او پر دکان یې لیکلي دي چې هیڅوک دی بغیر ماسک دکان ته نه ورننوځي. د کتاب لیکوال عالم زیب مسعود د نومبر په 9 نیټه مشال ایډی ټول چې د حکومت لخوا د دې کتاب په قبضه کې د اخیستو خبر لړزولی او خفه کړی دی.
زه دا وایم چې لکه آئین خو د لیکلو یا د ایکسپریشن د ویلو د خپل آواز د رسولو خو حق ورکوي. موږ خو څه ټوپک نه لرو، موږ خو څه تشدد نه کوو د چا سره، موږ د چا حق نه وایو، موږ خو خالي هغه خبره کوو چې مقصد هغه رښتونی خبره ده. او بیا ما دا هم ورته ویلي وو چې ګور چې دا زما کتاب کوم لیکلی دی، 63 یې د هر شي ثبوت لرم، یو تاسو شی نشته دا چې هغه ثبوت نه لرم. زه دا وایم چې دوی د عدالت ته لاړ شي، ما دا بالکل چیلنج کی چې ګوره دا خبره زموږ پر ریاست خلاف کړی ده، دغه څه ثبوت لري چې زه ثبوت ورته مخامخ کړم؟
عالم زیب مسعود زیاته کړی چې په کتاب کې د ظلم هغه داستانونه نه دي لیکلي چې د په وینا په قبایلي سیمو کې د ترګري عزت پر مهال له خلکو سره سوي دي، ځکه چې د په خبره د هغو ثبوت ورسره نسته او یوازې هغه خبرې لیکلي چې په اړه دی ثبوتونه لري. د ول چې د کتاب په بازار کې د نه خرڅلاو حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سوات ضلع انتظامیه وایي له هغه راهیسې چې په سیمه کې د کورونا وایرس دویمه څپه پیل شوې، له دې ناروغۍ لس تنه مړه شوي او شاوخوا شپږ اویا نور لا هم له دې رنځه کړیږي. انتظامی دا هم ویلي چې هغه څوک چې له کوره بهر وځي او ماسک یې نه وي اچولی به 300 روپۍ جرمانه کوي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي ډیری خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي او حکومت ته به ګرانه وي چې یو زیات شمېر کسان جرمانه کړي. نیاز احمد خان رپورٹ اورو.
پسوات کې د صحت محکمې او ضلع انتظامی لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه 13 یو ونه کې د کرونا کیسونه زیات شوي، نو ځکه ضلع انتظامی د احتیاط په توګه سخت هدایت جاری کړي چې پکې ماسک نه اچول جرم ګرځولای شوی. د غرنګا خادو او نور دستورو لپاره خصوصي هدایت جاری کړی شوی. د ضلع سوات اضافي مرستیال کمشنر حمید خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي،
د سلسله کې چې کوم دین هم هیلت ډپارټمنټ والا سره هم میټینګ کړو او بل ورځ او ټول اسسټنټ کمشنرز هم راغوخته وو، هغه ته هم چې کوم دین ہدایت ورکړی دی چې تاسو چې کوم د ګورنمنٹ کوم پالیسی دا کوم سو پیس دوباره راغلی دی هغه تاسو چې کوم د سټریکلی امپلیمنٹ کړي کاغه د بازار حواله سره دی کاغه د شادی حال حواله سره دی کاغه د پبلک ترانسپورټ حواله سره دی کاغه د انسټیټیوشنز حواله سره دی د ټولو ته موږ چې کوم دغه وینا ډېر سختې سره کړی دا چې خپل خپل ایریا په ریسپانسبلټی کې چې کوم دغه ټول تاسو امپلیمنٹ کړي انشور کړي بازارونو کې مو ګرځي لوډ سپیکر باندې اعلانونه هم وکړي چې خلک چې کوم دغه احتیاطي تدابیر اپناو کی
د سیدو شریف ضلع روغتون ویان ډاکټر نجیب الله وای چې سواد کې د کورونا کیسونه اوس بیا په زیاتېدو دي او دا وخت سیدو هسپتال کې 15 د کورونا رنځوران داخل دي دوی د نوې رنځورانو لپاره خصوصي بسترې لګولي
ځکه لنه سیکنډ لهر چې کله شروع شوه سیکنډ ویو نو دا کې سره سیدو ټیچینګ عمله چې ده به الرټ شي ده موجوده حالت کې زمو سره 25 بیډ ایچ ڈی یو ده او 25 بیډ سین زمونږ آی سی یو ده او موجوده صورتحال دار چې په سیدو هسپتال کې 15 مریضان چې دي هغه زمون سره داخل دي قوم ته اپیل دی چې سیکنډ ویو دی او اسیم دا ونټر سیزن دی په دې کې فلو ډېره زیاتې او بیا کورونا صورتحال دی نو چې کوم د حکومتي ایس او پیز دي کوم چې ضلعي انتظامیه کوم ایس او پیز وي نو قوم له پکار دي عوام له پکار دي چې هغه ایس او پیز سټرکټلی چې هغه فالو کړي
ولې په سوات بنګوره کې زلمی ماجد الله وای چې د حکومت او محکمه سیاست لخوا جاری کړی شوی کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل په ټوله سیمه کې د نش برابر دی
سوات خلک د بازار کې وسولاړ نو یو قسم دلته په سلو کې بچرته دوه کسانو ماسک اچولی او نور یو قسم دلته ماسک نه احتیاطي تدابیر دلته سره شتنه او جرمانی حساب شونو جرمانه خود ته سو ایم جی واخلي زګی دوم رډیر خلکو نه بس دو چا چا نه جرمانی اخلي
د سوات سیاست محکمې لخوا جاری کړی شوې شمیرې تر مخه د کورونا وایرس راتلو وروسته تر دې دمه 115 تنان مړ دي 3100 دیش خښوي دا وخت 15 او 10 تنان د کورونا وایرس رزوران دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان رپورت مو اوریدو او اوس افغانستان د سولې پاړه نوی خبرونه د افغانستان د سولې په خبرو کې د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وای په قطر کې روانه خبرې لکم خن سره نه دی مخامخ شي بلکې نوی پړاو ته رسیدلی دی تر دې مخکې د طالبانو دولت مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وي په قطر کې د دواړو مذاکره کوونکي پلاوی د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوختي سالم احمد صالح رپورټ راکوي
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکره لکوم کړکیچ سره نه دی مخامخ شوی فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکره چې د سپتمبر د 12 روان دي نن سبا یو نیوی پړاو ته داخلي شوی دی
مذاکرات به بنبست مواجه نه
مذاکره له خند سره مخامخ سوی نه دي بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نیو پړاو ته داخل شولو هله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو
د شنبه پر ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندیشنې ولاړې کړې وې طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو شته مادو د دوړو ټیمونو لخوا موافقه شوی او د دې کړنلارې یو نسخه کوربا هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یو شته مادو په اصولو کې موافقه شوی خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري کوربا هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوی او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبد الله جهادي رهبر عبد الرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوې دي د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې کېږي خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو اوس د مشال مرکه 19 پروگرام درته ورو د دیونه په خبرونه کې زموږ همکار ګلیاز د پاکستان د دولتي رادیو د خبرونو خبر د روانو چارو خبرونو ل مشر عبدالهادي مایار سره د غبر ژوند او کار خبرې کړې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو دونکو د مشال مرکه کې زستا سکوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره ځانګړي خبرې کوو. د هغې د ژوند او کار په اړه به خبرې واوري. نن سره د پاکستان د سرکاري رادیو د کې د روانو چارو او د خبرونو مشر عبدالهادي مایار صاحب ملمدې. عبدالهادي مایار صاحب تاسو ته مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې هر کله وایم. ډیر مننه
ګل ایاز، ډیر مننه تاسو، ډیر مننه تاسو ولې دی یو ډېر شکریا دا کوم تاسو دونه زو دې قابل وګڼلم په خپل پروګرام کې مال وخت راکړ.
مایار صاحب خبرې خو ډېری دي، خو کله ازمنګه درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو ژوند باندې خو خبرې کوو. ډېر وګت سفر دي تاسو د ژوند، خو کله ازمنګه درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ.
ګلیاز زما نوم چې تاسو یې عبدالهادي مایار، زما نوم دی مایار، زما کلی دی ضلع مردان.
ښه،
او د دې مایار نوم کې ما یې هو د دې کوم یو انټرېسټینګ بیک گراوند دی چې هغه ویل تاسو ته ضروري ګرم دغه چې ما به مخکې لکه شاعري او ادبي سره شاعري او ادبي سرګرمۍ زمونږ د کوم ډول لقوانی نه وي، نو هغه وخت کې ما بل تخلص لره.
او
زما استاد پروفیسر قلندر مومن صاحب ما ته هغه د معیار تخلص کوم دی، دا هغه ما ته ویل دا هم ستا کنه دی، او نو ما دا لپاره زما دومره پوره کې مینه ولا غوا چې دا اړی په دغه باندې دا هغه زما لپاره دا اړی چې کوم تشریح دی او کوم وړاندې دا زما لپاره بالکل دی او کوم په شان دی.
ها،
دا اصلي کوم ورځې کو نه چې هغه ما ته معیار وی او هغه ما ته قلندر مومن په ټول عمر ما ته پوره نوم دی عبدالهادي مایار.
ها،
نو دا هغه وخت نه ما یل دا روم دا که او زمون چې کوم دی نو تاسو وی چې سرګرمه نو دا ابتدایي جن نو مون ما یار د لمردان سره وو په پیښور کې پیښور یو وسته کې زمون چې کوم دی نو یار انټرنیشنل ریلیشنز کې لا اډمیشن واخست.
ها،
دا نه پات دا بي نه پات
سيده
نو البته کې اوس مو ته پات په هغه وخت کې د جنبلزیا چې کوم مارشل لا وا په هغه خلاف کوم د مونږ سټوډنټ اکسپریټیز چې کوم دینو په دې ریاتو نو په هغه سلسله کې زه چې دوه سمستر مې کلیر شو چې بیا لکه یو نو سن او ته دم او بیا لکه په دغه دوران کې بیا ما چې کوم دینو جاب په وخت کې کومه په پښتو چې کوم ډکشنری پروجیکټ د پاکستان میں جائیں تو پتا پنجاب یونیورسٹی نا پولیٹیکل سائنس
دا خصاصو دا غشو نو په هغه وخت کې په ټول صحافت کې بیا تیر شو.
صحافت کې زما ګل احمد سيد اعظم نو روم دي ز په پاکستان ټایم کې سب ایډیټر شو.
ها،
پاکستان ټایم
دا کوم وختو دا کوم وختو دا تاسو چې کله د پاکستان ټایمز اخو ورسپانې سره شوي
دا دا 84 85 وختو.
ها،
دا پاکستان ټایم خو روم دي نه یو مترقی انګلیزی به اخبارو چې د دې چې کوم د کوم مشهور چې کوم مترقی شاعر او ادیب دی حسین احمد فیض، هغه د دې مدیر پاتې شو او میا افتخار الدین د لاهور و دا یو دا ټول یو مترقی ګروپ و د صحافیانو.
ښه،
دا هغه ټول کړو خو بیا چې کله ماشاءالله او هغه کله نو بیا چې دې دا په سرکاري تحویل کې واغستې شو نو دا پاکستان ټایم نه پس بیا چې کوم دې نو لکه ریډیو پاکستان تر عالم کو ریډیو پاکستان سره سره ما کوم دې نو مسلم اخبار په هغه وخت کې دا هو مطلب پاتې دې ته میسج دې اخبار هغه چې پاکستان اکثر ورکه انټرنټ کې پی ای دا چې کوم دې نو وخت تر کو دا انګلیش انګلیش دې په اسلاندي بیا روسو چې کوم دې نو زه دا ایران ایلوانیو ریجن سیټی کم دا نو
سرکاري
اسلام آباد کې هیڅ کرسپاندنس نو دا بیا چې کمپیوټر روان دی دا کتنې تاسو معلومه ده صحافي او وکیل تاسې وکالت او صحافت دوه داسې پیشي دي چې په دې کې سړی پیوځ کې په آرام نشي کېناستی. نو موږ به په ریډیو پاکستان کې هم زه چې کوم دینو سب ایډیټر اسسټنټ نیوز ایډیټر نیوز ایډیټر او وسته سره موږ په مختلفو اخبارونو نیوز ایډیټر کار کو. بیا زه د ارنا کوم دینو درې څلور کاله زه د ارنا انګلیش کورسپاندنت پاتې شوم. وروسته بیا چې کوم دینو شنهوا د چین شنهوا نیوز ایډیټر چې کوم دا نو اخر هم پرې نو دا زوبار انټر نلس سیاسي کار کړی دی او دا د کابل په اسائنمنت راکول او خبر دا خو دا چې انت تاسو سفر ته مونږه تاسو سفر ته چې په یو وخت په پښتو ژبه کې کوم خبر تلویزیون دی خبر نیوز په هغه کې هم د تر سره ما وخت په فزق وخت مې تر کړو او لکه په هغه کې مې وخت تر کړی دی. نو ما یعنی دا د صحافت د فیل د ما چې کوم دی نو پرنټ او الکترونیک میډیا دواړو کې ریډیو ټلویزیون اخبار نیوز ایجنسی او تقریبا چې
چې میډیا د رسنیو سره تړلې سمرم غدي سانګ دي تاسو ټولو کې هغه کې کار کړی دی. خو یو درنو ورودونکو ته دا هم لکشانې معلومات ورکو چې تاسو ادب او شاعري هم کوله په اتیم لسیزه کې څنګه تاسو ویلي تاسو پښتو شاعري هم کړی دا غزلونه هم هغه کړی لیکلي دي نو په دې اړه راته لګوي ګلیاز
موږ پښتو ادب کې کوم وخت کې لکه زموږ د دې سرګرمې موږ بالکل ادبی ماحول علی حیدر بہادر سرگرمی ادبی شخصیت شورو نہ چکم دے نو ما با شاعری کو دا نظم میں لکھ غزل میں لکھ او مختصر افسانہ چکم دے لنڈا کسے کی ہوتا ہوئی
اغا
میں لکھ لی دا او نظمونو کې ما چې کوم دي نو آزاد نظم هم لیکلې دي او دا غوړي دا یو نوی سنف ما په هغه وخت کې دا کړو په پښتو کې په کوم دي ځل ما دا معرفي کړو چې دا څه نه دی دا د دې چې دا ان انګلیش سره اوري دي انګلیش بیا ورته هم راوړي دي ما په پښتو کې دا انټروډوس کړو او په یان دي دا په کال په چې شپږ کې په تاسو دوران کې زما ډیر ترایل چې کوم دین دو اغا د پښتو په هیواد اخبار او وحدت اخبار کې چاپ شوی او تم په کار باندې موجود او نو دا هم زما یو کریډیټ په ادب په میدان کې دی چې لکه ما یو نوې سنس په پښتو شاعرۍ کې ماری فکر او زیات خو زیات دغه ما چې کوم دین غزل او نظم ته ورکړ
زیات هغه تم خو دا ته وی چې څنګه تاسو وی تاسو ادب سره ډیر زیاته نږدېوالی تاسو لری شاعری او غزلونه کتابونو سره هم دا خو ارومر خو برابر ډیر زیات شو کی کوم کتابونه ډیر زیات خوخ دي
دا ماشوموالی نه زما جون چې شروع شوی دی په کتابونو کې شروع شوی دی او دا چې لکه په دروازه په مونږه چې کوم دی نو لکه ټول درې کتاب ما ما دروازه کتل کړه نو ما دا ادب او د شاعرۍ نه چې ورواخلې نو سیاسي کوم فلسفه دا او پولیټیکل ساينس کتابونه دي تاریخ کتابونه دي انګلیش لټریچر دي او دا غوړي دا فلسفي پوری دا میتافیزیکس او مذهب پوری هر کومه څه ټول عمر مې کتلې دي او اوس هم زګورم نو کتاب سره ما مینا او پراچې کوم راځتا
کم دسی کتاب دے چی تاسو وای چی زی بار بار وای ما کم دسی یو کتاب تاسی دیر جات خواخ دے لکا دا خو دیر گران ای چی ساڑے یو کتاب نوم واخلی خو کم دسی کتاب دے چی رس تاسو وای چی را دا پا
نو دیر دا سی کتابو ندی لکا یو انسان دا نیشی ویلی چی زمان یو کتاب دو رنگ تاسو نفخ دی خواخلیم بار بار واریم چی بار بار دا کتابو نزو اوبورم لکا دا پالوکو چی کم دی الکیمست کتاب ناول دی او الظاهر دی او دا گارڈ آف فیفت ماؤنٹین نو دا زما ډیر زیات خاص کر دا گارڈ آف فیفت ماؤنٹین دا لکه ما مړو غوړي کې بار بار یو ګورم دا چې دا وخت زما چې کوم دی نو دا ویل دی وران یو دغه دی د ستوري اف فلسفي پدې کې هغه چې کوم دینو د ارسطوټل او جیمز او نیچه رسل لوخ لتر دغه پر شوپنهایر پوری او د کانټ پوری د ټول د دنیا او د فلسفي راغونډې کړي د فلسفيانو باندې یو دغه ورکړې دي نو دا کتابوم ز بار بار را سره پروت یو بار بار ګورم دا چې د اټکس کتابونه دي چې راګه سره وی کې راګه تاسو وګورم دا غوډه دا لکه اوس د اثر کرمه او اکټیویټیز او خاص کر څه چې یو میډیا ارګنایزیشن چې ته هډ ای ډایریکټر نو هغه بیا لکه تاسو په خپل پته دا زموږ دغه دومره کې لکه سړي هغه مزګو کې په دې سره نه راځي لکه ډایورس زه دا شوی خدای دې چې بیا هم لکه دا کې څنګه کتابونه دې چې دې چې لکه هغه هم چې بار بار سړي وي چې وګوري
د کتابونو سره څنګه تصویر صحافت صحافت کې وخت تاسو ډیر تیر شو او ګرانمي وخت یې ستل بیا تاسو د کتابونو سره دومره مینه نو په دې حالاتو کې څنګه بیا تاسو د خپل چکم تاسو هوبیز دی یا کم شو کم دی نغې له وخت باسي کنه
وخت باسم لکه هوبیز خو یو خط تاسو ما وی چې بوک ریډینګ دی ما نو ریډینګ رائټینګ او رومانټیک کم دی یو انټرېسټینګ مګر تاسو ما لکه ګارډنینګ ګارډنینګ فارمینګ دغه چې بنیادی طور موږ چې کم دی نو لکه د یو زمیدار کورنۍ سره تعلق لري په خپل ما پریکټیکلی دی زمیداری خپل تعلیم سره سره ما په الکوانه کې زمیداری کړی دی نو اوس هم زه چې کوم دی نو ایون په خپل دلته کې تاسو په پټه کې اسلام آباد کې زما لګون ته کې ما په دې وجه باندې د اسلام آباد ښار نه لکه بهر بنګاله سایت ته کور جوړ کړ چې دلته کې ما سره لکه کولاو دی نو زه په اړه کې خپل ګارډنینګ هم کوم نو وخت زه خامخا په هفته کې چې کوم دی کنه نو بوکس ته مباسمه او
باغبانی کوي صحیح
بوکس کې باغبانی کوم بالکل بالکل او لکه کتابونو کې داسې وشي چې اکثر د شپې شروع شي مونږ بیا لکه سحر بیا وختي پاتې دي نو د شپې چې څومره کتاب وګورم نو اکثر په دې ویل دا څه شي چې بیا تاسو چې یو ټیکټ پکې کوم او ځان سره تاسو ته کتاب وګورم نو کله ته چې ته مکمل علي کې ګینټه نیمه ګینټه نو په هغه کې زه هغه ته دفتر کې وګورم که ته بهر ځم نو کوم ځان سره یو دو کتاب ما سره خامو
خافتي
دا کتاب علاوه ز چې کوم دینو ډیلی ز قرآن په دغه باندې تفسیر باندې هم زماري سرچ ډیر شو کال روان دي او دا تفسیر لکه انګلیش نو پای کې زما ډیر سیمې پکې لیکلي دي او ډیر می دغه د مخکې کوم پروګرام دا و چې دا په ځای د قرآن یو تفسیر ولیکم خو بیا چې می سوچ وکړ نو تفسیرونه ډیر دي او هغه لکه خاطر تفسیر راشتي نو هغه به از ځای کې دی په ځای ما دا سوچ وکړ د قران په مختلف تیمز باندې لیکل وکم لکه خاص دغه ما دا دي چې د قران او د ساينس کوم ځای کې لکه یو والی کوم ځای کې راځي
صحیح ده
نو په هغه باندې زما زیات انټرست دا دي چې زما دغه دا دي چې قران او مذهب چې کوم دي نو دا د ساينس او جن سره اجزا شي نه دي دا هم د دې انټرپریټیشن دي لکه زما په خپل فایندینګز او ډیر تاسو کوم او خلک بوي چې دا بیگ بینګ تھیوریستي کوم د کائنات اوریجن او شو دا په اټل باندې د اوریجن اف سپیشیز چې کوم د داروین تھیوری چې کوم دا
زما
فایندینګ دا دی او دا به تاسو ته بیا په کوم یو وخت په کتابي شکل کې زما رامشي چې دا قران دا ما ثابت کړی دا ما کړی دا ما کلیم دي دا چې دا په قران مطابق د بیگ بینګ تھیوری او اوریجن اف سپیشیز چې کوم دی دا د قران مطابق
تاسو مطالعه خو ډیر زیات ده
دا ډیلی دا ډیلی دا ټول ټول اکټیویټیز ما غولې ډیلی روانې سار وخت کې زه پاسه ما نورم دې ته کته لا وته قران کې څومره دا کوم موږ ته څه کوم بیا لکه بیا زه سم لم بیا لګلا پاسه ما نو په ټکو ټکو کې زما ټول جون شپې ورځې تیریږي
دې ټکو ټکو جون ته د دې ما یار صاحب دې ټکو ټکو جون کې کورنۍ ژوندم څنګه دي ځکه چې تاسو خپل ماشومان ټول ته تعلیمي روزلین دي تعلیم مو ورکړي دي یو په سیاسي سم کړي دي کپاغي باره کې راته وای
دا خدای فضل دي زما د کورنۍ ژوند ډېر خپل یو کوم ته آسوده او خوشاله ژوند دي هغه تیریږي زما مشالې زمې درې زمن دي او ټولې جوړې دي مشالې زمې چې کوم دی نو کمپیوټر انجینرینګ کړی دي ټرین زمي بیا چې کوم دینو هغه د یونیورسيټي اف لندن نه لا کړی دا نو هغه دا وخت د اسلام آباد های کورټ وکیل دی او هغه چې ډېر ینګ دی تاسو نوم ډېر ینګ دی خو هغه کامیاب وکیل دی دا وخت د های کورټ هغه د ټرین دریم لور می دا نو هغه اوس ډی پی ټی ډاکټر اف فیزیوتراپی هغه په فاینل ایئر کې دا وخت کال وو سوالی شي د لسم دغه کال لسم سمستر روان دی انسان مشوم سے ٹول عمر دلاس نہیں کی روانی لین باندھے
پله پوي شي چې دا خدي دا بد دي
بالکل
لکه تاسو لکشانې په دې غته لاړ شو دي الکوالې ژوند ته لاړ شو د نو په هغه وخت کې د سي خاطرې چې تاسو وایي چې را هغه د ویلو دي او داسې دي چې تاسو نه هیریږي نه نو هغه د سره کمی داسې د زینو زکه چې تاسو ډیر زینو کې پاتې شوی د صحافت په میدان کې هم کده ادب هغه کې وی څنګه کې بینو سفرونه ډیر کړی دي داسې صد سي خاطري تاسو رښتا چې هغه وای چې تاسو وسه پوری یادوي او درمنخي لګي
بالکل ګلیاز دا چې خو لکه د پیر جون تاسو ما وی چې ما کوم جون او سرکار مو ایکس یو جون تیر کړی دي ټولو بس
بالکل بالکل
اکبر حیات کا کاخیل زیارت کا کاخیل دی خو په مردان کې مختیر کړی دی اوس په کوړه خطر کې اوسېږي ما او میا صاحب چې کوم دې اکبر حیات کا کاخیل مونږ ډېر خط خط څنګه شروع په مردان کې هغه وخت اعلان کې مونږ یې نه کار اوس چې څه کوم نو زموږ عمر د ځای خبرو نو لیکن مونږ هغه خط خط څنګه شروع نه لکه کلندر مومن صاحب په آنر کې مونږ یو فنکشن کړو دا بادرشاہ ظفر کا کاخیل صاحب په آنر کې میا تقویم الحق کا کاخیل صاحب په آنر کې مونږ فنکشن کړو نو همدغه د دې سرګرمې بچې کوم دینو مشاعرو نه به مونږ ګرځېدو او دا به کول دغه شانتې ادبي او تنقیدي مجلسونه به زمونږ کېدل مردان کې زمونږ مشران چې کومونو یو خواخو دغه زم شمس القمر اندی صاحب او بل خوا ته چې کوم دینو لکه پیر ګوهر صاحب پیر ګوهر صاحب باندې دا و چې هغه سره به ټول څنګه دا ینګ کول چې کوم دی نو مونږ به ټول بس پیر صاحب سره به راغونډو بس یو ګپې شپې به هر وخت
بندر وم جوړ کړو په هر وخت ټول
انټلیجنس یې مردان مردان ټول انټلیجنس یې وکیلانو مو لیکچرران هم پکې وسورن دا هم پکې نمون مطول پاری کی ناستو او دخلی دا درم اکٹیویٹیز زمانی کم دینو اغا سیاسی اکٹیویٹیز سن ماتا اس سمخ کی ہوئی سٹوڈنٹ پالیٹکس کے منگا چی کم دی نو پاگ وقت کی یو دخوا پا ذہن کم جو اغا چی سن دا کتابو نو مطول سوی چا شورو نو مندر کری دی تو زمان پا دا کی دا شورو نا پا منگو باندے بتایو دخوا چی منگو یو انقلاب را اولو او دا غریب خلقو او دا بیوزل خلقو دې د جند حقوقو لپاره به یو دغه کوم دا هغه هغه سلسله کې هغه جدوجات کې ټول مرزه مونږ تیر شو هغه لکه مونږ لګیو په هغه کې دا و چې هغه ورځ د مارشل لار ورځ وي نو پکې به کوم دی نو پکې به راپسې توریزم درته زه او شل قسمه دغه به هم وي خو موږ هغه خپل سرګرمۍ جاري ساتلې.
معیار صاحب تاسو دا خبرې کوئ ادبي هلو ځلو د شاعري خبره تاسو وکړله تاسو شعرونه هم لیکلي دي که یو څو شعرونه موږ زمونږ درنو اوریدونکو سره شریک کړئ.
یو غزل دې ما لږه موده مخکې لیکلو نو دا به زه د خپل ملګري استاذ د کولیګ پامیر ساحل صاحب ته دا لیکم.
صحیح ده
ځکه چې هغه هم سره تاسو ته پته ده ښه وخت تېر کړو او ډېر ښه ملګری یم. یو ځین کار کړی دی دغه سره زموږ سره صحیح خبره دا ده چې ډېر ینګ وو زه تاسو ته ډېر مشر یم خو زما تاسو سره هم ډېر خاص تاسو خبر وو دغه دوستانه او خو موږ یو پروګرام ویو دی
بالکل وو
خو دا سره چې کوم دین پامیر ساحل سره زما یو خاص مینه وه نو دا زه هغه ته
صحیح ده.
دا یو غزل دي دا ما لږه موده کې یو لیکلې دي. زما او ستا د عشق کیسه هم عجیبه غونده وه. زما او ستا د عشق کیسه هم عجیبه غونده وه. د اور اوبو دغه رشته هم عجیبه غونده وه. زه دې قاتل کړم هم په ما دې زما ځان قتل کړ. زه دې قاتل کړم هم په ما دې زما ځان قتل کړ. قاتل ستا د دین نشه هم عجیبه غونده وه.
ډېر ښه.
موږ د خپل ځان غوښې په خپلو بچو وخوړلې. من د خپل ځان غوښي په خپلو بچو وخوړلې. د سرمایې د فلسفه هم عجیبه غونده وه.
ډېر ښه ډېر ښه. تاسو په کوم کوم ځایونو کې پاتې شوي؟ سفرونه مو کوم کوم ځایونو ته کړي؟ کوم کوم هېوادونو ته مو کړي دي؟
زیات تر زما چې کوم دي خاص کر چې کله بیا ریډیو پاکستان ما جایم کړ نو زیات وخت زما په اسلام آباد کې تیر شو.
ښه.
اسلام آباد کې لکه اسلام آباد کې یو وخت داسې راغی زه پیښور ته لړم د یو دو کالو لپاره او خو پیښور کې ما چې کوم دینو د کال ته کوم داسې دغه تیر کړ تینه ور چې لکه پاک وخت کې هغه وخت داسې و چې ډاکټر نجیب د رژیم د غورځېدو هغه ورځې وي. په هغه ورځو کې حنم کې د ریډیو پاکستان تاسو ته اندازه لګې دي چې تاسو ته پته ده چې لکه د پیښور کې سړي ناستې د کابل رپورټینګ هغه نشي کولی خو هغه ما به لکه د افغان افیر باندې چې کوم دي د څلور رپورټه ما ورکړو نو بیا دلته کې هډکوارټر والا مجبور شو چې هر دا خو دې موږ د غټه غټه ستورې راکړي نو بیا دې هغه ته ما هغه شایع کولی لکه تاسو مې جبتي کله هغه شو او دغه لومبني د طالبانو هغه لومبني دغه حزب اسلامي جمعیت اسلامي هغه چې راغی دا غي فل ستوري ما ولا دا انت نه کې خبر نه
په خبر نه تاسو رپورت
کړل نو دا غي تاسو بیا څه څه کې او راغله ما بیا تل څه کې تاسو خبر راشي چې له کومه سرویس کې خاص کر تاسو خبر راشي چې آتا مجبور شي چې تاسو ټرانسفر کړئ ځکه دا یو کټه سزا چې کوم دي په سرویس کې نو کرے کی هغه یو بل زه ته بدلول دی دا ټرانسفر کول دي نو هغه وخت کې زمانہ ادارې څونه خپه شو چې زه چې کوم دي نو تربت بلوچستان تربت نه بدل کړم. تربت هغه چینه اور حالم کې هغه زما لپاره ډېر وړوکی سټېشن و زما هغه وخت دا لکه خوتونه دغه نو چې کوي یعنی زه دونه وړوکی سټېشن ته دغه شم او هغه وخت کې ما چې کوم دنه تربت کې هغه سټېشن اور اوم یو دوه کاله تل کو هغه ټول نه تاس پیریډ خو دا و چې هغه تاس پیریډ اوم ما چې کوم دنه د بلوچستان چې کوم سیاسي قوتونه او چې کوم ادبي خلکو ترګنو اخی کما دومره مینا او محبت ځان د پاره دومره دوستانه پیدا کړی تر اوسه پورې ما سره هغه خلک چې کوم دي نو رابطه ساتي او کروزانه مې په ځان مدري مرو ته خامہ خاطی نه فو
په دې رادیو پاکستان کې تاسو سومره د کلونو په هغه راوالو نو سومره وخت مو شو دی کې
رادیو پاکستان ما د نیوز پښتو نیوز باندې او سټډیټر په هیڅ باندې نه نو له تاسو سره اتیا کی ځان کړو او بیا چې کوم دی نو لکه هغه نظر اسسټنټ نیوز ایډیټر نیوز ایډیټر ډیپټی کنټرولر کنټرولر او اوس دا بیا ډایریکټر پوسټ باندې رول اخی دا
اوس یې مشري کوي تاسو
نو پدې دې او پدې او بالکل پدې دوران کې ما تقریبا چې دا ریډیو جرنالیزم هر شو باقی په نیوز کې په رپورټینګ کې په نیوز ډیسک باندې په کرنٹ افیر باندې په مانیټرینګ کې ایز دا یو دا مې نه دی پرې په ویب ډیسک باندې سوشل میډیا دا سوشل میډیا ویب ډیسک انچارج زم نو لکه ایس شی می دا سی نه دې پرې ته پدی فیلډ کې چې هغه ما نه دې کړی نو هر څه می تقریبا چې کړی دي
مایر صاحب دې کې یو دا پختن څنګه تاسو ویلی تاسو زمنګ مشران هم یې نو په نور لسبا سلور اتی ایم کال کې د رادیو او وسنی وخت کې د رادیو څنګه تاسو ګورئ
تو خبر دی یو رادیو یو ریډیو پاکستان یعنی دوا اداری ایسے ناراضی کی ریڈیو کا تاثر ہو رہے ہیں ریڈیو افادیت اس عمر دی ریڈیو افادیت
تاسو په نظر مانی دی سوشل میډیا راتک سره یا د ټي وي چینل راتک سره په 2000 کار کی یا په 2010 نه پستا د دې ارزښت ختم شوه نه دی
ارزښت ختم شوه نه دی دا دی و جلا دا دی و جتا یو خو چې کم دینو لکستا چې کم کلیوالي سیمې دی لری پرتی سیمې دی حالت کې چې دا انټرنیټ رسائی نشته دا اخبار هم حالت کې نه دي ټول دې خلک به تاسو ته دې دې کې بجلی نشته په کولو کې نو حالت کې خلک چې کم دینو بغیر د ریډیو نه خو بل څه شي شته نه
لکه
ریډیو به راغی په خاریو کې به تاسو دې کې په ګاډو کې تورلو په داسې موټرو کې سمره نه هني نو هغه چې خلک ریډیو اوري لکه څنګه حالت کې تیر او دې چې نو بل څه میډیا دې چې نو ریډیو به تل لازم دی په هغه کې اوري اوس کې کوم دی لکه موږ خپل یو ریډیو پاکستان او نور د همداسې چې کوم دی نو اپ موبایل اپ تیار کړی دي یا هغه په خپل موبایل باندې زه تیر کال په سرکاري یو دوره باندې بیجینګ ته تلم زه مو ما سره زمانه ډایرکټر دی نه نه په دې کې چې دغه شو نو هغه لکه هغه وخت پورې مالا دا اپ نو ډاونلوډ کړی او هغه ما ته ویل چې ما ته ویل نه یو خبرنامه وخت شو ما چې کوم دینو ما اوس خبرنامه دا کوم دې دلته نه اورم ما ته ویل چې اوس دې نه اورم نو هغه فورن هغه اپ ته ډاونلوډ کو ما ته ونه کول په بیجینګ کې موږ دا چې اوریدل چې موږ په اسلام آباد کې ناشو نو اوس خو دا کوم دې له هغه دی اوس
سہولت راغلي دي
تاسو باندې خلک دې دی چې دا موبایل اپ باندې چې کوم دینو اوموري دي شي نو لکه هر طرف ته چې کوم دینو لکه هغه خبر افادیت کم شوی نه دی زیات شوی دی کم شوی نه دی د میډیا د ډایورسفیکیشن او د میډیا د ترخې په وجود چې کوم دی نو هغه افادیت چې کوم دی تر اوسه پورې شته د ریډیو
تاسو خبره کوله چې دوه فرقونه دي د راډیو او د راډیو پاکستان اغه ټیم تاسو ته تاسو کوچی اغه وخت کی او وسنی کی سوم
او ریډیو پاکستان کی دا وتی لکه ریډیو پاکستان او بلکې ټول دغه مطابق مزدا وې ما سرکاري میډیا مطابق په دې باندې زما یعنی دا ریډیو د نوکری نه علاوه زما ریسرچ هم ډیر زیات
ښه
پبلک براډکاسټینګ ټو کیسه براډکاسټینګ یو کمرشل براډکاسټینګ یو پبلک براډکاسټ پبلک براډکاسټینګ اکثر د خلک چې کوم دی او ته پبلک سیکټر براډکاسټینګ پبلک سیکټر براډکاسټینګ ای پبلک براډکاسټینګ پبلک براډکاسټینګ دا چې هغه ته یو خاص مقصد یا مقاصد د حصول لپاره دا کی دی نه د پیسو د ګټلو لپاره یو ذریعہ نه
دا
اکثر میډیا خو چې کوم دی کمرشل میډیا خو د پیسو لپاره خلک یو چینل کو لو کی یو اخبار او
اهداف یا دا غلا پاری سید
پبلک میډیا د خصوصي اهداف لپاره خبره سید دا غیر لپاره دا کی ریډیو پاکستان هم پبلک براډکاسټینګ دی او دا اکثر خلکو دا خیال دی چې دا د پاکستان د حکومت ترجمان دی خدا لکه حقیقت کې د ریډیو والا خبره شي لږه
ځکه
چې ریډیو پاکستان دلته کې دا د سټیټ میډیا دا د ګورنمنت میډیا نه ده
صحیح ده
نو پاره کې لکه یو ټیم دا سره دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم چې کوم وو نواز شریف هغه د یو تقریر کو او د جګانو خلاف خبره وکړه د هاي سپریم کورټ خلاف خبره وکړه هغه مال چې خپل زمان دي کنټرول راځي دا هغه کې کنټرول هم ما ته وی چې دا مو ته فورن کټ کړه خبره او هغه لکه ما چې کټ کړو ډیر خلک د هغې تاسو پرم منستر خبره کټ کړه ما وې مې دا کټ دا مشکل مکه لیږي ځکه موږ سټیټ میډیا یو چې اوس وینځ د حکومت یو ایکسپیکټیو پوزیشنې په خپل کې د غوړي اصل
اختلاف دی
اصل چې کوم دی نو نو لکه دا ما دا فرق دا دی چې دا د سټیټ میډیا دا
صحیح ده
نو په هغه کې موږ چې په دې خبرې دا څه نه زوږل چې هر څه د حکومت کو دا اوس موږ چې کوم دی نو ډیر شپې ستا موږ اپوزیشن زم چې کوم دی نو
وخبر کوي ها
نو دا کې او په دې کې هم په دې کې دا شي چې بعضې وخت کې لکه د حکومت لګون ته کې هولډ سیوای شي یا لګون ته کې کم شي یا چې کوم دی نو د حکومت پالیسی لږه سخت شي نو دغه دغه فرق چې ما وی کنه نو هغه داسې چې دا کوس کې پتا باندې د حکومت پالیسی لکه څنګه چې سخت دی تا مجبور کی نو ته بیا څه کولې خو نشې کنه
صحیح اب د پروگرام د پایشي به هم دی معیار صاحب زمنګ قدرمن اردوونکو ته بیا ځوانانو ته په خاصه توګه معنی د رادیو د افاده د دې د ارزښت او د دې هغه معنی کته څه پیغام لري زمنګ درنو اردوونکو سره د مشال رادیو زمنګ چې کوم قدرمن اردوونکو دی نو د قبایلی زلو نه واخلي تر افغانستان ګډ ګډ پوری استاس د هغه غوري نو هغه لپاره واستاس څه د پیغام وي بالکل ګولیا تاسو په لیدلی
تاسو په کوم میډیا په کوم چینل باندې کوم ځین نه ناشي تاسو خپل فیډ بیک باندې نظر تاکې دي کوم ولې کوم خلک زموږ دغه اوري आवाज اوري
بالکل
نو تاسو به لکه دا اندازه لګولي چې دا یو ډیر افیکټیو میډیا ده یو خدای چې دا ته دا یعنی دا اربن نواخله تر لویست رورل دغه پور سوسایټي پور ستا بیچ دی خلکو ته ستا आवाज رسي او بل لکه د ځوانانو د پاره د عام کاري لپاره د اهمیت په دې کې چې لکه دې کې تاسو نه تصویر ښکاری او نه تاسو کې کوم دنو لښ ښکاری نو ته چې کله په ریډیو باندې یو خبره کیږي دا اخی به تاسو لیدلی چې هغه اثر ډیر زیات پدی چې هغه د اړخ خلکو په ذهن باندې یو نقش یو نو امی چې کوم دکم د ریډیو کاری وګوره لیسنر وګوره او ته ټي وي وګوره د ریډیو هغه زیات اټنټیو چې د نو هغه چې دا په زیات یادی دا دغه په نه نه بس باندې هغه چې پکې ټي وي باندې چې کوم دی نو هغه اټنشن ډایورټ شي تصویر
باندې ویډیو باندې عبدالحیدی معیار صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیسته د خپل د ژوند خاطرې زمنګ درنو او موږ تاسو شریک کړي
تاسو ډیر مننه تاسو رادیو مننه
د مشال رادیو کډمن ودرونکو تاسو د پاکستان د سرکاري رادیو ریډیو پاکستان مشر عبدالحدی معیار سره د ځانګړي خبري واوریدي هم دې سره خپل قربا غلیاست اجازه ورکي په لوی اعلان مسپارم
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو ده